یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 1390 هجري لمریز کال د سرطان د میاشتې دیرشمه او د 2013 میلادي کال د جولای ویشتمه ده. په دې خپرونه کې بیلابیل خبري رپورټونه درته لرو، خو د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې عالي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. نو راپورونه هم لرو، خو په سر کې له فرشته جلالزی څخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون به نن د دغې پروسې په اړه د ورسېدلو شکایتونو په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی دوهې ته ځي تر څو له طالبانو سره خبرې وکړي، او د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې امریکا نږدې روابط ورسره لري باید په روسیه د بندیزونو له امله اغېزمن نه شي. د ازادي راډیو اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت او د کاندیدانو د ثبت د بهیر په اړه د ورسېدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپله وروستۍ پریکړه اعلانوي. دې کمیسیون ویلي چې د انتخاباتو په ارتباط شکایتونه او اعتراضونه په ابتدایي ډول څېړل شوي، خو نن به یې دوی په ارتباط خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د دې کمیسیون دویان علي رضا روحانی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شایي د ځینو احتمالي کاندیدانو په برخه باندې او د هغوی پر راتلونکي باندې تاثیر ولري. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات د میزان په 28مه نیټه وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوهې ته ځي. د دواړو شوراګانو استازو نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې دا پلاوی به یې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره کښېني او خبرې به ورسره کوي. دا چې د دوی هیات دقیقا څه وخت دوهې ته روانېږي لا نه ده څرګنده سوې. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته به د ازادي راډیو خبریال نور جزئیات وړاندې کړي. او په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا پر نهرین ولسوالۍ له څلورو خواوو حمله کړې وه، خو امنیتي ځواکونو یې د پرمختګ مخنیوی کړی دی. شجاع وویل چې په حمله کې دوه وسلوال طالبان ووژل سو او څلور زخمیان سول. په حمله کې دوه پولیس هم زخمیان سوي چې د ذبیح الله شجاع په وینا د درملنې لپاره په روغتون کې بستر دي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس غږ کړی چې یو شمېر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او پر هغوی د دې کار د منفي اغېز مخنیوی وکړي. ماتیس پرون په یوه بیان کې وویل چې روسیه باید د خپل خصمانه عمل او د بې ثباتۍ د خورولو لپاره د روانو هڅو بیه پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن له هغوی سره د اړیکو د ټینګولو هڅې کوي باید د دې مسئلې متاثر نشي. د ماتیس دا خبرې هغو اندېښنو ته اشاره کوي چې پر هند او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو چې له روسیې د وسلو په اخیستلو کې سابقه لري د بندیزونو په اړه د زیاتېدو په حال کې دي. د امریکا دفاع وزیر په یوه لیک کې چې روانه اونۍ یې د امریکا د سنا د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین ته استولی و د کانګرس پر غړو چې د دفاعي پالیسۍ د قانون پر جوړولو کار کوي غږ کړی چې د بهرنیو چارو وزارت ته اجازه ورکړي چې هغه هیوادونه چې امریکا د ستراتیژیکې همکارۍ تمه ورسره لري خو لا هم د روسیې پر وسلو او وسایلو اتکا کوي له بندیزونو معاف کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو له ټولو هیوادونو غوښتنه کړې چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د بندیزونو دوام ته ژمن پاتې سي تر هغو چې له اټومي وسلو د دې هیواد د تصفیه کېدو بشپړېدل تایید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په ملګرو ملتونو کې له خبریالانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په سنگاپور کې د دواړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته د امریکا اداره پر دې ټینګار کوي چې لا هم د غیر اتمي کېدو لیدلوري ته خوشبینه ده. هغه وویل چې د نړیوالې ټولنې رهبران باید پر دې فکر وکړي چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو له لوري لګیدلي بندیزونه باید تر هغو چې د شمالي کوریا خاوره له اټومي وسلو پاکیږي دوام پیدا کړي. د امریکا جمهور رئیس دونالد ترامپ تیره میاشت په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل. او د روسیې په ناکراره سیمه داغستان کې دوه پولیس افسران پرون ووژل سول. د داغستان جمهوریت د پولیسو یوه ویاند ویلي چې پر پولیسو د غزمې په وخت کې وسله واله حمله شوې ده. داغستان چې اکثر خلک مسلمانان دي له چچنیا سره ګډه پوله لري. د روسیې د جمهوریت له 1991 میلادي کال راهیسې چې شوروي اتحاد ړنګ سو د بیرتون غوښتونکو پر ضد مبارزه کوي او له دې امله یې پر پوځي ځواکونو داسې خونړۍ وسله والی هم لی کیږي.
خبرونه مولا ساتي راډیو اوریدل. دوستانو لکه چې مخکې مې ویل د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي تر څو له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دوی نن په یوې ګډې خبري غونډه کې په کابل کې دا خبره کړې ده. بلخوا د کندوز ولایت په چاردرې ولسوالۍ کې د تېرې ورځې د بمباریو په اړه مهم د تحقیقاتو د پیل څخه خبر و چې ادا کېږي د په دغو هوایي بریدونو کې چې ګواکې د نړیوالو کونه له خاصوی د شو زو ماشومان په ګډون څوارلستانه وژل سوی دي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوه همنی مای کې د زهرو کاروان اونیس پروگرام هم لرو. اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورته د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویلي چې په پام کې لري یو پلاوی قطر ته ولیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرو لپاره زمینه برابره کړي. دغه د عالمانو شورا او د سولې علي شورا استازو نن په کابل کې ویګډ خبری غونډې ته دا خبرې کړې دي. د غی غونډې ته زما همکار حدیث پردیس ورغلی و چې همدا اوس سره د ټلیفون پر کښه دی او غواړي د دې غونډې په اړه نور جزئیات راکړي. پردیس خبرونه ته شرغلی که زما آواز اوري دوستانو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته تاسو نور جزئیات ورکړي چې په دې غونډه کې نور څه خبرې وسوي چې دغه پلاوی به څه وخت قطر ته ځي د قطر پلازمینې
دوهته. من نفریبا جان سلامونه تاسو ته د ګډوډي اوریدونکو ته. بلې د افغانستان د سولې علي شورا او د علماو د سرتاسري شورا نن ګرمه دوتی ناست لرل او په دغه ناست کې د سولې پر اړیکه باندې د وروستي پرمختګونو په اړه خپل معلومات لرسنه سره شریک کړل. د سولې د علي شورا د دارلین شمو کوم خبرات غونډې ته ویل چې پراتن کې ونه یو کې اتلون کې ونه کې د سولې علي شورا او د علماو شورا ته پلاوی به دوه ته زی او دوی به د افغانستان او افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د مستقیمو خبرو لپاره د سہولتونو په برابرولو لپاره دوی التزی او التبه کار کوي. همدارس خغلی خپلواک ویل چې دیونه کې بعد افغانستان سوریا د سم تنظیمونو او امارات ترمنځ یو څلور اخیزه ناست هم تر سره کیږي. که څه هم خغلی خپلواک د دغه ناست په اړه تبه نزیات جزئیات ورنکړل خو دوی ویل چې تمه خدا چې په دغه ناست کې بعد طالبانو سره د مستقیم خبرو لپاره خو انکشافات رامنځته شي. دا همدار ژمنه وکړه چې افغان حکومت د ټولو امکاناتو نه په استفادې هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی اومدار از یو پختنه چې تریو شو چې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو له ډیپلوماټانو سره کتلی دي په دې راته دویل چې سولې علي شورا په جریان کې دوی نه دي اما دوی په ټول توان هڅه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کی د علماو شورا سرتاسری شورا مشر قیام الدین کشاف هم په دغه ناسته کې ځینې موارد ته اشاره وکړه دویل چې د او سعودي عربستان کې د علماو ناسته او کوم اعلامیه چې دوی صادره کړه د افغانستان د سولې په برخه کې او د سولې د بهیر په درشل کې یو نوې پړاو دی او د لومړي ځل لپاره دا سکیږي چې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په یو اواز په افغانستان کې جګړه ناروا بولي او د تمه خو ده چې هرومرو په افغانستان کې د سولې ورسته هڅه چې کومې پیل شوي او کېږي دا به نتیجه ورکوي او افغانان به د سولې
شایدانی. بله فریبای. بله ډیر زیاته مننه کوم. حدیث پردیس وو چې کابل کې د افغانستان د علمانو شورا او د سولې علي شورا د ګډه غونډې د جزئیاتو خبرولو او په دې غونډه کې اومده خبره دا و چې دغه استازي غوړي او پلاوي قطر ته ولېږي څو هلته طالبانو سره خبرې وکړي او طالبانو هڅوي چې د افغانستان او حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو میز ته حاضر شي. په همدې ارتباط موږ یو تحلیلي مرکه هم لرو چې روس په څو شبو کې درته خبره کوم. مخکې تر دې چې د مرکه ته ورسو دا باید وایم چې د درې څلوېښت اسلامي هیوادونو د شاوخوا یو سل لس دیني عالمانو غونډه د سرطان پر نولسمه د سعودي عربستان په جدي ښار کې پیل سوه او په دوهمه ورځ یعنې د سرطان پر شلمه په مکه مکرمه کې و چې د غونډې په پای کې دوی د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ اعلامیه خپره کړه. په دې اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه ناروا بلل سوی او افغان ولسمشر د دې اعلامیې هرکلی وکړه. د آلمان شورا او د سولې د علي شورا د نننۍ غونډې په اړه د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعود وایي چې که په قطر کې خبرې پیلېږي باید د امریکا یو پلاوی هم پکې ګډون ولري. دوی وایي امریکا، طالبان، افغان حکومت او د سیمې ځینې نور هیوادونه د افغانستان د ستونزې په حل کې بنسټیز رول لري. یوسف خان ځدران له شهزاده مسعود سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلی چې دوی ته د افغان پلاوی سفر آیا د خبرو د رسمي پایل په معنا ده کیا؟
نه، زه فکر کوم دا به پایل د خبرې ځکه د کچېرې د سیمې د منطقې هیوادونه او په غټه کې د لوی قوتونه د واقعي سولې لپاره همکار اوسېږي. زه فکر کوم چې دا یو بیا ډېر ښه آغاز ده او کچېرې بیروني لوی قوتونه قدرتونه یا د سیمې هیوادونه هغوی اخلاصمندانه په دې لاره کې همکاري ونه کړي بیا به زه فکر کوم چې دا به هم د تیر په څیر باندې داسې یو تشریفاتي خبرې بیا به نتیجه ورنه کړي.
خو مسعود صاحب، طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دوی د خبرو میز ته کینی کنه؟ په داسال کې چې نیویارک ټایمز ورځپاڼه ویلي چې امریکا حتی طالبانو دا غوښتنه ته غاړه ایښې ده چې د امریکا سره مخامخ خبرې کول غواړي. دوی هم خپل ډیپلوماټانو ته په همدې اړه څه ویلي. دلته د جنګ نورې ډېر د جنګ په وړاندې ډېر نور دلیلونه وړاندې شول چې باید ودرېږي. یعنی اوس هغه وخت راغلی چې دا خبرې باید پیل شي.
زه په پلان باندې مخکې ویلي بیا مې ځل وایم چې یو مهم نیک اقدام چې نه یوازې امریکا او طالبان په خپل منځ خبرو کې بلکې د افغانستان حکومت هم باید په دې خبرو پوهېږم کې یعنې دا خبرې باید درې اړخیزې افغانستان حکومت، طالبان او د امریکې متحده ایالات. نو که دا درې ور سره کښېني په یو تفاهم باندې دوی نتیجې ته هم رسېدلی شي او مثبته نتیجه به هم ولري.
مسعود صاحب، یو بل څه چې ویل کېږي د افغانستان د علماو او د سولې شورا وایي چې په راتلونکي کې به په کابل کې د پاکستان د علماو او همدارنګه د افغان علماو یو بل ګډ کانفرنس جوړیږي. یعنی فکر کوي چې اوس د پاکستان سره هم د دغه ستونزې د حل په خاطر باندې هڅې روانې دي کنه؟ دغه کانفرنس ته په ټوله کې په کومه معنی کتل کېدی شي؟
زه فکر کوم چې هر کانفرنس کې د پاکستان د علماو ګډون ډېر کمرنګه و او زه د پاکستان په کړو وړو باندې متاسفه اوس هم ډېر شک لرم. اما بیا هم چې هر قدم پورته کېږي د سولې لپاره موږ به په نیک فال ورته ګورو. زه امیدوار یم لکه چې ما مخکې وویلې چې زموږ د سیمې هیوادونه په مجموع کې د منطقې هیوادونه په ټولو کې دوی یو خپل تفاهم ورسېږي چې د افغانستان د باعزته سولې لپاره کار وکړي. په هغې صورت کې به بیا پاکستان علما او د پاکستان اداره چې هغه به نظامي اداره ده دوی به هم په نتیجې ته ورسېږي چې د سولې سره بیا هم کوي.
نو د پاکستان د پاکستاني علماو کمرنګه ګډون چې هغه تل پرې انتقاد هم شوی دی، فکر کوي چې له دې وروسته به ویل کېږي چې دوی د نظامیانو په لاس کې دي؟ کابل کې چې کومه غونډه جوړېږي آیا دوی به هلته ګډون وکړی شي هغسې چې افغان حکومت یې تمه لري، افغان لوری تمه لري؟
زه فکر نه کوم چې په کوم شرایط کې پاکستان اوس قرار لري چې هغه دوه مخه سیاست لکه څنګه چې په خو به ورته روسي ادامه ورکړي ده تر څو په هیڅ وخت چې لوی قوتونه په پاکستان باندې دقیق فشار نه وي او پاکستان به ته مجبور نه کړي چې جنگ لاره پرېږدي او د سولې لاره د افغانستان د حکومت سره د افغانستان د ولسمشر سره هم کړي.
د سیاسي چارو کارپوه شهزاده مسعودو
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
دوستانو اوس په یو بلې مسلې ته ورسو چې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست یو حکومتي پلاوی د کندوز چاردرې ولسوالۍ ته تللی دی او په دغه ځای کې د ملکیانو پر وژل کېدو باندې تحقیقات کوي. دغه کسان چې ادا کېږي د پنجشنبې په ورځ په هوایي برید کې وژل شوی دی او دا ادا هم کېږي چې دغه هوایي برید د نړیوالو ځواکونو لخوا سوی دی. نو د دوی نن تحقیقات پیل کړي دي او غواړو چې دغه تحقیقاتو په اړه د جزئیات په اړه البته د سیمې څخه زموږ د همکار اجمل آریان څخه نور جزئیات واخلو چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کښه دی. اجمل آریان خبرونه تر شا راغلی. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایئ چې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د ملي امنیت عمومي ریاست او دغه د ملي شورا دغه ګډ پلاوی چې کندوز ته تللی دی دوی تحقیقات پیل کړه. تر اوسه پورې تازه جزئیات څه دي؟
من لمره خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه تیر ورځ کندوز ته یو پلاوی راغلی د پلاوی مشر چې د انټرنالي په غاړه ده او پر اساس کې د ملي اردو امدار د ملي اردو امدار د کومي چار وزارت د ملي امنیت ریاست او د نورو اورګانونو پلاوی هم شامل دي. څو شپې وړاندې د کندوز ویران د نعمت الله جمهوري ازادي راډیو کې ویل چې دغه پلاوی نن راستن د خپلې څېړنې او پلټنې پیل کړې دي له بېلابېلو خلکو سره د شمېرو خلکو سره د امنیتي مسؤلینو سره او دوی به دغه څېړنې ته غسوي او سیمې ته به ځي او بیا وروسته به د دغه پلټنې یا څېړنې هغه کوم نتایج چې دي له مرکزي حکومت سره شریکوي.
بله ډیر زیات مننه کوم اجمل آریان ول کندوز ولایت خې د افغان حکومتي پلاوی د ورغلي حکومتي پلاوی د تحقیقاتو د پیل پاړه جزئیات راکول.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. ټاکل شوی د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو چارې پیل شي. د افغانستان د ریل پټلۍ د ادارې رئیس محمد یما شمس رسنیو ته ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د غزولو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي او تمه ده چې د روان میلادي کال په وروستیو میاشتو کې عملی چارې هم پیل شي. د ښاغلي شمس خبره د افغانستان او تاجکستان تخنیکی ټیمونو په اړه خبرې کړي او خپلو کې هوکړې ته رسیدلي. د معلوماتو مخې د ریل دغه پټلۍ به د تاجکستان د کول خوزاباد نه پیل او 50 کیلومتره جنوب خواته د پنج پایان لورته وغځیږي او بیا به د پنج له سین نه چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ ګډه پوله ده تیریږي او شیرخان بندر ته رسیږي. د کندهار ولایت په پنجوایي ولسوالۍ کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په ارزښت د دوو پروژو د رغولو چارې پیل شوې. د بختر اجنس د خبر له مخې په دغو دوو پروژو چې د کرنې او مالدارۍ او د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارتونو په مالی لګښت رغول کیږي د استنادي دیوالونو د اوبو رسولو د کانالونو او ویالو جوړول شامل دي. د ورکو شو معلومات له مخې دغه پروژې به د و میاشتو په اوږدو کې بشپړې او د سلګونو کسانو ستونزې به پرې هوارې شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي. یو بوجۍ وړه 1100 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1390 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2680 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1100 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 550 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ لس پولا، یو یورو 50 افغانۍ لس پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومانه 9 افغانۍ لس پولا او زر پاکستانی کلدارې 500 شپږ افغانۍ.
دوستانو له وصل وسال څخه مو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واوریدل. د کابل چاپ یو شمیر ورځپاڼو د افغانستان پر بیلابیل مسایلو باندې تبصره او مقالې لیکلې دي. دغو ورځپاڼو ته اجمل تورمن کتنه کړې ده، ورڅخه به واورو چې د ورځپاڼو څه لیکلې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د بیرته راستنیدنې او د جنبش اسلامي د غوښتنو او اعتراضونو په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې جنرال دوستم ته د نږدې سرچینو په حواله لیکلي چې نوموړی به په ترکیه کې تر دوه کاله اوسېدو وروسته د یک شنبې په ورځ کابل ته راشي. د مطلب د لیکونکي په وینا سرچینو رسنیو ته دا هم ویلي چې دوستم به کابل ته تر راستنېدو وروسته د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د سرچینو په حواله په مطلب کې وړاندې راغلي چې له جنرال دوستم نه به د ده د راستنېدنې پر مهال د لوړ پوړو حکومتي چارواکو لخوا تود هرکلی وشي. ملي آرمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله یوه مقاله کې لیکلي دي، ارګ د جنرال دوستم په راوستلو سره د میلیونونو کسانو د عدالت غوښتنې د غږ د غلي کولو په هڅه کې دی. په مقاله کې راغلي چې جنرال دوستم، محمد محقق، عطا محمد نور او یو شمیر نور با نفوذ قومي او مذهبي مشران شته چې د دولت نه د باج او امتیاز په اخیستلو او د خپلو اهداف په خاطر د خلکو د غږونو په غلي کولو کې مهم رول لوبوي او د حکومت د توطیو او سناریوګان لپاره په لړ مهالي کې خاص زمينه برابروي. خو د لیکوال په خبره دا بیا په مهالي کې خطرناک ده او افغانستان به د بحران په لور بوزي. د مقالې لیکوال ټینګار کوي چې په داسې یو حالت کې چې په هیواد کې جګړه روانه ده او لری او نږدې هیوادونه په ځانګړي ډول ګاونډیان هڅه کوي چې دغه جګړه لا ورنۍ شي، حکومت باید د دموکراتیکو او ولس ملاتړ سیستمونو د رامنځته کولو هڅه وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي داسې اوازې دي چې دوستم بیا هیواد ته راستنېږي. په مطلب کې راغلي دا اوازې وروسته له هغې تودېږي چې د هغه یو نږدې پلوي نظام الدین قیصاري د دولت لخوا ونیول شو او تر اوسه هم په بند کې دی، خو په پلوي د افغانستان په شمال کې پراخ اعتراضونه روان دي. ورځپاڼه موضوع ته په اشاره لیږي، قومي سیاستونه او د هیواد په ملي سیاست کې د زورواکو حضور په هیڅ حالت کې د هیواد او ولس په خیر نه دی. خو د لیکوال په خبره چیرې دی داسې یو ژمن حکومت چې د دغه کار مخه ونیسي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې جنبش له خپله حده اوړي. په مطلب کې وړاندې راغلي د جنبش ګوند پلویانو په فاریاب کې د اقینې بندر تر تړلو وروسته د جمعې په ورځ په کندز کې د شیرخان بندر ور هم وتړو. په مطلب کې راغلي خو حکومت یې په وړاندې له صبر کار اخلي. په مطلب کې مظاهره کوونکو ته په خطاب کې ویل شوی چې د بشر د حقونو له ناقضینو ستاسې ملاتړ دا د ولس په خیر کار نه دی او کوم کارونه چې تاسې کوئ زیان یې په خپله وینئ.
په پاکستان کې د راتلونکي چهارشنبې په ورځ یعنې د جولای په 15مه پارلماني انتخابات کیږي. د دغو انتخاباتو په درشل کې په تیر نږدې یوې اونۍ کې لسګونه کسان د نوماندانو په ګډون په ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. فرشته جلازی په دې مبارزو کې درې مخکښ کاندیدان در معرفي کوي.
د پاکستان په روانو ټاکنو کې درې کاندیدان، د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر بلاول بوټو زرداری، د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر عمران خان او د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر شهباز شریف تورنورو ډیر پیژندل سوي او مخکښ ګڼل کیږي. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور او د مسلم لیگ نواز ګوند له پیژندل سوو مشرانو دی. هغه د پنجاب په یوه بډایه کورنۍ کې لوی سوی. د هغه پلار میا محمد شریف ستر پانګوالو چې متعددې صنعتي فابریکې چلولې. شهباز شریف ته یو مستقل هیواد په توګه د پاکستان تر تشکیل څلور کاله وروسته وزیږید او په ځوانۍ کې د خپل پلار په څیر تجارت او صنعتي کارونه کول. خو وروسته د خپل مشر ورور نواز شریف پر لور حرکت پیل کړ او سیاسي فعالیت ته مخه کړه. هغه وروسته د پنجاب اعلی وزیر وټاکل او بیا د ایالت والی سو. خو په 1999 میلادي کال کې په پاکستان کې د جنرال پرویز مشرف تر پوځي کودتا وروسته له خپلې کورنۍ سره سعودي عرب ته تبعید شو. شهباز شریف او د هغه ورور نواز شریف په 2008 میلادي کال کې پاکستان ته ستانه سول او یو اربیا د پنجاب حکومت شهباز شریف ته ورسید. شاباز شریف شپږشپېته کلن دی او که د پاکستان سیاسي حالاتو ته وکتل سي هغه د خپل مشر ورور نواز شریف لپاره یوه ښه سیاسي تکیه ده. د څارونکو په باور له نواز شریف سره د هغه د سیاست فرق دا دی چې شاباز شریف د سیاسي فعالیت په کلونو کې توانېدلی چې د پوځ له جنرالانو سره ښه روابط وساتي. په پاکستان کې بل عمده کاندید د تحریک انصاف پاکستان مشر عمران خان دی. عمران خان تر خپل سیاسي فعالیت مخکې په سیمه او نړۍ کې د کرکټ د اتل په توګه ښه پیژندل سوی دی. عمران خان د پنجاب صوبې دی او هغه هم شپږشپېته کلن دی. هغه له 1901 تر 2 میلادي کلونو کرکټ کاوه او په 1992 کې چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان شو د پاکستان لوبډلې د کرکټ نړیواله اتلولي وګټله. عمران خان په اکسفورد کې زده کړې کړې او په کرکټ کې د شهرت تر ګټلو وروسته یې سیاست ته مخ اړولی دی. هغه په 1989 میلادي کال کې د تحریک انصاف پاکستان ګوند بنسټ کښېښود. سره له دې چې پنجابۍ دی خو څو کاله مخکې یې ګوند د پاکستان تر نورو ټولو صوبو په خیبر پښتونخوا کې زیاتې رایې وګټلې او په افغانستان کې د جګړې ملاتړ په ځینې سیاسي او د مدني فعالانو په کړیو کې هغه ته د طالبان خان لقب هم ورکړی و. د عمران خان یوه مسأله چې په مکرر ډول پر رسنیو کې مطرح شوی د هغه شخصي یا کورنۍ ژوند دی. عمران خان د پاکستان ډیر خلک د یوې مور لپاره د شزوې په توګه پیژني. کله چې د عمران خان مور په سرطان مرسو هغه په لاهور کې د خپل مور په نوم د شوکت خانوم د سرطان روغتون او تحقیقاتي مرکز پرانیست چې هر کال سلګونه کسان د پاکستان او د ټولې سیمې څخه د درملنې لپاره ورځي. په مطبوعاتو کې د عمران خان پر متعددو ودونو تل بحثونه کیږي. عمران خان د ځواني او خپل شهرت د اوج په کلونو کې له برېټانوي شزي سره واده وکړ چې دوه زامن ورسره لري. بیا یې طلاق واخیست او دوهم واده یې د ریحام خان په نوم له پاکستاني پښتني سره و چې تر لنډ وخت وروسته په طلاق ختم شو. دریم واده یې له بشرا منیکا سره واده وکړ چې د پاکستان په مذهبي کړیو کې فعال بلل کیږي. عمران خان د کرکټ له تلولۍ تر بحث پارونکو ودونو او مکررو طلاقونو د خیبر پښتونخوا له حکومت د طالبان خان تر لقبه په سیاسي او شخصي ژوند کې له لوړو او ژورو سره د پاکستان صدارت ته د رسیدو لپاره لغوغا ډک انتخاباتي کمپاین چلوي. دریم او تر نورو ځوان کاندید بلاول بوټو زرداری دی چې دیش کال عمر لري. بلاول د پاکستان د پخوانی صدر اعظم بنظیر بوټو او د مخکنی ولسمشر آصف علي زرداری اول اولاد دی او په کراچي ښار کې زیږیدلی دی. د پاکستان د پیپلز پارټي یا د پاکستان د خلکو ګوند مشرتابه میراث بلاول بوټو زرداری ته د هغه لنیکه ذوالفقار علي بوټو رسیدلی دی. په پاکستان کې د جنرال ضیاء الحق تر پوځي کودتا وروسته ذوالفقار علي بوټو ونیول او د پوځي محکمې په حکم اعدام شو. د بلاول دوه ماماګان هم ترور او په مرموز ډول ووژل شول. د پاکستان د پیپلز ګوند مشري د بلاول مور بنظیر بوټو کوله چې دوه واره د صدارت پر ګدې کښېنسته خو په 2010 میلادي کال کې په یوه انتحاري حمله کې هغه هم ووژل شو. د بنظیر بوټو تر قتل وروسته بلاول مجبورن په بریتانیا کې خپلې زده کړې نیمګړې پرېښودلې او پاکستان ته ستون شو. هغه که څه هم خپلې زده کړې په انګلستان کې بشپړې کړې او ډېر په بریتانیا او متحده عربي اماراتو کې اوسېدلې د سیاسي فعالیت تر اعلان وروسته په پاکستان کې ژوند پیل کړی دی. بلاول
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه خبر درکوم چې وچکلی ټول ټول وطن دی ځپلی دی. د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري موږ سره نه شوی. مرستې ټول د وایستو خلکو یوړلې. په زابل کښې هر څه خیره موسسې راغلي دي ټولو یا د وکیلانو یوړلې یا رئیسانو یوړلې. غریب سره هیڅ مرسته نه ده شوې. مننه زموږ د پیغام دی و تاسو او د حکومت و چارواکو ته ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلمی پولیس محبس خبر کو ماں کو زندانے کے دا بندیان سر دا محبس مسلم نخواست سخت ظلمونه کېږي. وهل ټکول ورسره کېږي. د ځینو زندانیانو روغتیایي حالات ته پاملرنه نه کېږي. د تېرو زندانیانو مریضان دلته په زندان کې د سر تبابت شبخانه دوی ته ستالته چې کله ورسي چې هر مریض یې دوه پایکټه ګولۍ ورکړي ټولو ته دا بروتین ګولۍ یا پرستامول ګولۍ ورکړي. چار مرض لري داخل بلاک چې کوم کلینیک هلته چې ورسي چار مرض ولري یوه دانه ګولۍ په لاس درکړي وایي دغه ګولۍ ده هغه سپېچلې ده. نو ستاسو ته مې هیله ده چې تاسو تر لوړ پورو چارواکو پورې تر مسؤلینو پورې هغه نور ژغ ورسوي څنګه یوازې د بندیان د څنګه زوروانې یو خواته ده د خوراکي توکي هم خراب دي په فره ډول نور ترسېږي ځینې زندانیانو د حبس ماده فره ده چې هغه هم نه خوشې کېږي سې پیلنامه بل نامه ځینې اخل کېږي وروسته بیا خوشې کېږي فرمانونه ځینو بندیان ته نه رسېږي کوم فرمان چې ولسمشر اعلان کړي هغه دلته هغه کسان چې مستحق کې هغه وخت کې ترسېږي چې کله مدیر درجم یا نور د مابس مسولین په سیز ترلاسه کړي او سلام بل نوې د پولیسو محبس د زادې راډیو څخه مننه سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د یو شمیر امو افغانانو نظر نو موردل او دوستانو اوس به یو ځل بیا له فرشته اجازه زیات خدمه مو خبرونه لنډیز ورور پسې د جمنې سره سم د زهرو کاروان اونیس پروګرام خبرې دوته چمتو دي
په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون نن دوی ته د ورسیدلو شکایتونو او اعتراضونو په اړه خپل وروستي پریکړه اعلانوي. د دې کمیسیون وایاند علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه شاید د ځینو احتمالي کاندیدانو پر برخلیک تاثیر وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا او د علماو د شورا یو ګډ پلاوی له طالبانو سره د حکومت د سولې د مذاکرو پر څرنګوالي د خبرو لپاره دوه هیتځي. د دواړو شوراګانو استادو نن په کابل کې رسنیو ته وویل چې دا پلاوی به په دوه کې د وسلوالو طالبانو له استادو سره کښېني او خبرې به ورسره وکړي. په بغلان کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر نهرین ولسوالۍ حمله کړې ده. د بغلان د پولیسو ویان ذبیح الله شجاع نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو بیګا له څلورو خواو پر نهرین حمله کړې وه چې دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. شجاع وویل په حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور زخمیان دي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس پر کانګرس ژغ کړی چې یو شمیر هیوادونه چې د روسیې پر پوځ د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله متاثره کېدلی شي په پام کې ونیسي او خوندي یې کړي. ماتیس پرون په یو بیان کې وویل چې روسیه باید د خپلو خصمانه کارونو بیا پرې کړي، خو د امریکا متحدان او هغه هیوادونه چې واشنګټن د اړیکو د ټینګولو هڅې ورسره کوي باید پر روسیه د بندیزونو له امله اغیزمن نشي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې اونۍ په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې افغان حکومت سش کال د کوکنارو د کښت په اړهولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهم پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په کابل ښار کې د یو کور د تالاشۍ پر مهال لسګونه کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کابل امنیه قومندان داود امین د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د یو سل یو نمبر اسمایي زون له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د نهمې ناحیې پاړمند سیمه هوتخیلو کې یو کور تلاشي او اویا کیلوګرامه تریاکي ونیول.
در ساحی بازار هوتخیل
د هوتخیلو د بازار په سیمه کې اویا کیلوګرامه تریاک له یو تن تورن او یو کلاشنکوب سره نیول شوی دي. مخ کولای شو چې د دې کسانو په نیولو سره لوی مافیایي ډلې ته ځانونه ورسوي.
د کابل پولیسو په وروستیو میاشتو کې د نشي موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو پر وړاندې عملیات ډیر کړي او تر دې مهاله یې پلسګونو کسان نیولې دي. دوبۍ ته د 400 د قاچاقو پر مهال یو تن ونیول شو. د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو یو تن هغه مهال ونیو چې 115 ګرامه چرسی د لډو پونوم گیم په تختو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هوایي ډګر لارې دوبۍ ته یوسي. په دې وروستیو اونۍ کې قاچاق کوونکي ډیره هڅه کوي نشه یي مواد د هوایي ډګرونو له لارې له هیواده بهر قاچاق کړي چې تر اوسه یې په لسګونه کسان نیول شوي دي. د روان کال په وروستیو میاشتو کې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید مشال د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل دوی په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو یو دیش قاچاق کوونکي نیولي او دوی سره سلګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیولي چې د هیواد له جنوب څخه یې مرکز ته قاچاق کول. ښاغلی مشال له خلکو غواړي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.
موږ ټول اوزو مربوطه اوزو ته غاډي او دغه پرسونل د مدیریت مالي خادر فلان جوړ کړی دی ستاسې د لارې سم په ټول د غزنی پر شریف ولسو باندې ځخ کو چې هر ځای پروشنده د مواد مخادر ویني نږدې ترين پولیس خبر ورکړي او موږ هم کشفي فعالیتونه په دیار کې شروع دي او ان شاء الله موږ به د غزنی صدابت بوټي د مردار په دیدات به دا موږ کوو.
خغلی مشل زیاتوی چی په دې ورستوی کلونو کې په غزنی کې د کوکنارو کښت صفر شوی وو، خو سا کال بیا د اجرستان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې ده کوکنار کرل شوی دی. په هرات ولایت کې 15 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د هرات امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده د چهارشنبه په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې د هرات او فراه ولایتونو دوه اوسیدونکي چې له څه مودې راهیسې په هرات ښار کې نشه یي مواد خرڅول د دوشنبه په ورځ له 2.5 کیلوګرامو 400 سره ونیول شول. په دوه نورو پیښو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو درې نور کسان هغه مهال ونیول چې غوښتلې نشه یي مواد د پرچون په ډول په هرات ښار او انجیل ولسوالۍ کې خرڅ کړي. دغه ډول له دوی سره په مجموع کې 2.5 کیلوګرامه چرس او هیروین هم نیول شوی دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز اړوندو محکمو 13 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولي او له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د 13 کسان چې د بیلابیلو امنیتي ادارو لخوا د نشه یي موادو د قاچاقو په 14 قضیو کې نیول شوي، بل د دوسیو تر بشپړ کېدو وروسته د محکمې په علني غونډو کې له یو څخه تر 10 کالو پورې په بند باندې محکوم شول. خغلی موحد وایي چې په تیره اونۍ کې امنیتي ادارو په 11 ولایتونو کې 10 قاچاق کوونکي د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شي، په دوی کې دوی ښځې او یو ایرانی هم شامل دی. لودي سره 14 کیلوګرامه هیروین، 8 کیلوګرامه تریاک، 1.6 کیلوګرامه چرس، 10 ټابلیټکا ګولۍ او 14 کیلوګرامه شیشه هم نیول شوې ده.
مسکا وته کو چې د نشي مواد په برخه کې د غونې مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د نشي مواد پر ضد مبارزې وزارت سش کال د کوکنار په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی.
کمکاری مسئولین
لنشه ای مواد سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بیغوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
په بغلان ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت کم شوی دی
نسبت به پارسال.
دا تیر کال په پرتله سږ کال سره لدی چې د کوکنارو کښت مو لمنځ نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لکه کوکنار کرل شوی وو.
دا چې ته درملنې وروسته د موتات کورنۍ کوم مسولیتونه لري په دیاله له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
دمو پټولنه کې موتادین لا تداوی ورسته په ډیرو بدو نمونه یادي د دغه سي القاب او ریدل خپل د موتاد روحي ډیره خرابوي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
دا کور نه دی سم زندان دی زندان، زه نور په دې کور کې نه اوسېګم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. پر روان میلادي کال کې په مجموعي ډول تر 3,00,000 هکتار ډیر مزکو کې کوکناکل سوي چې حکومت یوازې له 500 څخه تر 600 هکتار مزکو کوکنار اړولې دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ لاسته راغلي شمیرې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې 3,28,000 هکتار مزکو کې کوکنار کرل شوي او دوی غوښته چې له دې کوکنارو څخه لږ تر لږه په سلو کې 15 یې واړوي، خو د ناامنۍ او همغږۍ د نشتوالي له امله خپل دې هدف ته ونه رسېدل. په ولسي جرګه کې د نشي موادو پر ضد مبارزې کمیسیون یو غړی وایي چې د ناامنۍ تر څنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالي هم د نشي موادو کښت او تولید ته لاره هواره کړې ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاست نه کې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت چیړنو لومړنۍ شمیرې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي او بزګرو د ډیری ځمکو تاریاک هم ټول کړي دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په روان میلادي کال کې ډیری کوکنار د کندهار، ننګرهار، لغمان، کونړ، کابل، بلخ، بدخشان، فراه، فاریاب، بادغیس، سمنګان، بغلان او هرات ولایتونو په ناامن سیمو کې کرل شوي دي. کاغل احمدي وایي چې په دې سیمو کې ناامنۍ د کوکنارو د کښت اړولو مخه نیولې ده. خدای چې په ځینو امن سیمو کې هم کوکنار نه دی اړول شوی، په دې اړه ښاغلی احمدی وایي:
په 2013 کال کې په 308,000 هکتار ازمکو کې کوکنار کرل شوی ول. موږ باید له 2% تر 15% پورې د کوکنارو کښ اړولای وای، خو خپل دې هدف ته ونه رسیدو. په دې څو ولایتونو کې له 50 تر 600 هکتارو پورې ازمکې له کوکنارو څخه پاکې شوې دي. په 93 کوکنار په هغو سیمو کې کرل شوی چې ناامن دي. په کومو سیمو کې چې امن دی هلته بیا د مربوطه ادارو ترمنځ همغږي نشته.
ښاغلی احمدی زیاتوي چې له 2014 میلادي کال راهیسې د ناامنۍ له خاطره د کوکنارو اړولو کلنی پلان سم نه دی عملي سوی او موږ خپل ټاکلي هدف ته نه یو رسیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د کندهار له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې په کندهار کې بزګران د کوکنارو له کښت سره لیوالتیا نه لري، خو د شمالي ولایتونو مسؤلین بیا په خپلو سیمو کې د کوکنارو د زیاتوالي خبره کوي. غور هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې سږ کال ډېر کوکنار پکې کرل شوي دي. د غور ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د رئیس په وینا سږ کال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین نه دی سوی. د ولسي جرګې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون یو غړی چمنشاه اعتمادي وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ د جدي موقف او عملي پلان نشتوالی هم د نشه یي موادو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده.
لنشه
یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د چارواکو بې غوري او پاملرنه نه کول د کوکنارو کښت او تولید ته لار هواره کړې ده. له بده مرغه چې په وروستیو کلونو کې لنشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې داسې ستراتیژیک او د عملي کېدو وړ پلان نشته. اوس چې نشه یي مواد ډیر شوي او د مبارزې د برخې چارواکي ناامني پلمه کوي، دا سم دلایل نه دي، بلکې دا عذر تر ګنا بدتر دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت بیا د افغانستان امنیتي ځواکونو له لومړیتوبونو څخه د نشه یي موادو د مبارزې وتل د کوکنارو د کښت او تولید د زیاتوالي لامل بولي او له امنیت شورا څخه غواړي چې له نشه یي موادو سره مبارزې ته د تروریزم سره د مبارزې د پلان په سر کې ځای ورکړي. دغه ډول ښاغلی اعتمادي وړاندیز کوي چې امنیتي ځواکونه او نشه یي موادو ته ځانګړي سوي ظرفیتونه باید په نورو برخو کې ونه لګول سي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه د طالبانو او تروریستانو مالي سرچینه وچوي.
محمد ایاز تنک په دې اړه راپور اورو چې سشکا د نشه یي موادو پر ضد مبارزې وزارت د کوکنارو په اړولو کې خپل ټاکلي هدف ته نه دی رسیدلی. اوس بغلان ته ځو او بیا هم د کوکنارو د کښت په اړه خبرې کوو. د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د تاریاکو پر خلاف مذهبي تبلیغات، د تاریاکو د بیې ټیټوالی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د دې سبب سوی چې د کوکنارو په کښت کې کموالی راسي. د دې ولایت بزګران وایي چې که دولت زراعت ته پام وکړي او خلک بدل کښت وهڅوي، نو په دې ولایت کې به د کوکنارو کښت راکم سي. په دې اړه بشیر احمد غزالي راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابي وایي چې د دې ولایت خلک د کوکنارو له کښت څخه خواتور شوي دي. بزګران وایي چې که دولت له دوی سره د حلال کښت په برخه کې مرسته وکړي، نو بزګران به هیڅکله هم کوکنار ونه کړي. خغلی اندرابی بزګرانو ته عامه پوهاوی، د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کموالی د کوکنارو کښت د کموالی سبب ګڼي.
د تیر کال په پرتله سږ کال سره له دې چې د کوکنارو کښت مو له منځه نه دی وړی، بیا هم په ولسوالیو کې لږ کوکنار کرل شوي وو. د هوا بدلون او د څارویو لپاره د وښو کمښت او په دې برخه کې له ستونزو سره مخ کېدل هغه دلیلونه دي چې سږ کال د تیر کال په پرتله په بغلان کې د کوکنارو په کښت کې کموالی راغلی.
دغه راز د هغو ولسوالیو بزګران چې پخوا به یې تریاک او بنګ کرل، اوس د نشه یي موادو له کښت څخه ناهیلي شوي او وایي چې نور په خپله خوښه تریاک نه کوي. خو پښتنه دا ده چې بزګران ولې کوکنار کوي؟ د بغلان ولایت د پل حصار ولسوالۍ یو اوسیدونکی غلام سرور په دې اړه د بیلابیلو دلیلونو یادونه کوي.
کیلوی په 10,000 تر راکته شول، لا 2,500 شول، خو بل اخر اوس یې کیلو په 1,000 افغانۍ ده. په 1,000 افغانۍ هم څوک نه اخلي، په یلا کې نه پوهیږم. خو اوس خلک خپل پښیمانه دي. ملایان وایي چې د کوکنارو په کښت سره ځمکه اویا کاله د الله له ذکر څخه پاتې کیږي. ایمان او عقیدې ته مو زیان لري، روژه او لمونځ مو نه کیږي.
بزګران وایي چې که دولت دوی ته سړی خونې جوړي او دوی بدیل کښته وهڅوي، ښایي په څو راتلونکو کلونو کې هیڅوک هم کوکنار ونه کړي.
د اندراب خلک ټول باغونه او زراعتي ځمکې لري، خو د دې ولایت پر میوه، پیاز او پټاټو باندې پنګونه نه ده سوي او سړی خونی هم نه دی ورته جوړی سوي تر څو د بزګرانو حاصلات په سمه توګه خوندي او بیا خرچ کړای شي. باید دولت پر دې برخه پنګونه کړې وای تر څو د ځمکوالو پام د میوه باغونو ته واوړي او د کوکنارو لکه څخه لاس واخلي.
د بغلان ولایت د زراعت رئیس عبدالوهاب خیرزاده وایي چې د بزګرانو د هڅونې لپاره ګڼ پروګرامونه په پام کې لرو تر څو دوی د کوکنارو لکه څخه لاس واخلي.
په مجموع کې زموږ ټول فعالیتونه د کوکنارو د کښت لپاره ښه بدیل دی چې دا مهال د بیلابیلو ولسوالیو په شلو ټوټو ځمکو کې په امتحاني ډول زعفران کرل شوي چې دا خپله یو ښه بدیل دی او دې ته ورته لکه سږ کال د سري او اصلاح شویو تخمونو ویش. دغه راز مو د بزګرانو لپاره د سړو خونو وړاندیز هم کړی دی تر څو وکولی شو چې د دوی محصولات ورکې وساتو.
بغلان په شمال ختیځو ولایتونو کې د تریاکو د تولید په سر کې راځي او د متادینو شمیر هم په دې وروستیو کې له نږدې 2000 څخه 8000 ته اوچت شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان ولایت کې له څلورو کالو راهیسې د کوکنارو د کښت پر خلاف اقدام نه دی شوی. له همدې امله د کوکنارو د کښت کچه له 160 هکتارو ځمکې څخه 1100 هکتارو ته لوړه شوې ده.
مسکا هوتکو چې په بغلان کې د تریاکو د کښت په اړه راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړئ د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوئ، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0995 50 50 0 2 5 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 1216 منځنۍ سپو خبريږي. اوس تر درملنې وروسته د محتاجینو د کورنیو پر مسؤلیتونو خبرې کوو. څېړنو ښودلې چې ځینې محتاجین تر علاج وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې که کورنۍ د دې ډول خلکو په اړه خپل مسؤلیت په سمه توګه ادا کړي، نو تداوي شوي محتاجین بیرته په نشو نه اخته کیږي. دا چې کورنۍ د تداوي شوي محتاجینو په اړه کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د محتاجینو ته درملنې وروسته هغوی ته پاملرنه څومره ضروري ده.
د احتیاط د ناروغۍ په تعریف کې همدا ویل کېږي چې احتیاط یوه ټولنیزه ناروغۍ ده. اکثره معتادین په لومړي سر کې ډېرې کورنۍ ستونزې لري. په دې اساس د تداوی و ډېر اصلي برخه د هغو د کورنیو په ملاتړ او د کورنۍ په زحمت پورې اړه لري. که داسې ووایو چې د احتیاط په تداوي کې د کورنۍ ونډه د احتیاط د تداوي د ملا د تیر حیثیت لري هم نو مبالغه به نه وي، ځکه معتادین په فعاله درملنه کې د محدودې مودې لپاره تداوي ترلاسه کوي. لغه ورسته کله دی د رغیدنې په لور دی او د دې د کورنۍ وند پکې ډیره اساسي ده. کچیرته کورنۍ ملاتړونه کې ډیر احتمال ده لري چې هغه تداوی ناکام شي.
کورنۍ باید کوم ټکی په پام کې ونیسي چې موتاد غړی بیرته نشو ته مخ نه کړي؟
کورنۍ په دریو مراحلو کې د تداوی په برخه کې مسؤلیت لري. اوله کې د کورنۍ ونډه د مریض په آماده کولو کې ډیره زیاته مهمه ده. که چیرته کورنۍ په مناسب شکل معتاد سره کار وکړي، هغه دې ته حاضر کړي، تداوی پروګرام شروع کړي، نو د دې رول پکې ډیر مثبت ده. په دوهمه مرحله کې د فعال تداوی په جریان کې باید کورنۍ برخه واخلي، خپل مریض پوښتنه وکړي او د راتلونکي مزوند لپاره ډاډګیرنه ورکړي. او په درېمه مرحله کې له تداوی وروسته مرحله ده چې هغه ډیره حساسه ده او اکثره د مخدره موادو کاروونکي په دغه مرحله کې بیرته د ناهیلۍ له امله د مخدره توکو استعمال ته مخه کوي. که چیرته په دغه مرحله کې کورنۍ په فعال شکل سره له خپل معتاد غړي سره کار وکړي، د هغه د رغیدنې په پروسه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړي، نو یقینا د دې کسانو تداوی به ډیره مؤثر وي او دوی به د ټول عمر لپاره د مخدره توکو له بیا استعماله وژغورل شي. زموږ په ټولنه کې معتادین له تداوی وروسته په ډیرو بدو نومونو یادیږي، په دې باندې اعتماد نه کیږي، پیغور ورکول کیږي، د دغسې القاب اورېدل خپله د معتاد روحیه ډیره خرابوي. د بیا اخته کېدو لپاره یو غټ دلیل همدا بلل کیږي. نو پکار ده چې ټولې کورنۍ هغه ته د تداوي سوي ناروغ په سترګو جوړی نه دی او ګناهګار پستر شک قربان دی کول او بی اعتمادي او بی احترامي فضا رامنځته کول دا بیا مخدره موادو ته مخ کول یو ډیر غټ دلیل ده او د دې ترڅنګ کېدای شي دغه کسان په کورنۍ کې ډیر زر په قهر سي نو د کورنۍ د غړو ګټ کار لدی سره ډیر مهم دی هر کورنۍ چې کوم موتاد غړی لري دې ته په کار لسی تر هر څه مخکې د احتیاط د مرض پر اړه خپل معلومات لوړ کړي که چیرته دې معلومات پیدا کینو دوی به پوسی سی ډیر دغه کارونه سی یو محتاط غړی کی هغه دې په دماغ کې دغه سی تغیرات راځي سی هغه دې له کنټرول او ارادي بهر دي نو په دې مرحله کې دوی لاسنیوي ته ضرورت لري
د کورنۍ په مسولیتونو کې یو هم د محتاط سارنه ده که په دې اړه معلومات راکړي سی یو کورنۍ خپل محتاط غړی څنګه وساري
محتاط باید په دې شکل سره ونه څارل سی هغه فکر وکړي سی په ما اعتماد موجود نه ده ځکه د شک فضا رامنځته کول د تداوی د ناکامۍ او د بیاخته کېدو یو مهم علت ده اما په غیر مستقیم شکل سره کېدای سي د هغه څارنه وسی په داسې شکل سی هغه ځان تحقیر او توهین ونه بولي کېدای سي د هغه له ملګرو معلومات ترلاسه سي که چیرته مخدره مواد او معتادین بیا ورسره ناسته ولاړ شروع کوي خپل کار خو توګه مخته نه بیایي باید د مشورې په شکل په ډیره ښه او محترمانه ژبه ورسره خبرې وشي تر څو له دې لارې د هغه د بیاخته کېدو مخنیوی وسي
یو کورنۍ څنګه کولای شي سي معتاد غړی بوخت وساتي
کورنۍ ته باید بعضی مهارتونه وروښودل سي داسې مهارتونه سي هغه څنګه خپل معتاد غړی خوشحاله ساتلی سي څنګه هغه سالم مصروفیتونه پیدا کولی سي په کورنیو کې هغه غړی سي هغه یو څه معلومات لري هغو ته په کار ده سي هغه یو تداوي سوي معتاد د ورځنیو پروګرامونو لپاره یو مناسب مهالویش جوړ کړي تر ټولو ډیر ښه مصروفیت کار کول دي د هغه تر څنګ د زده کړو د حرفوي تعلیماتو او د مهارتونو د زده کولو بعضې پروګرامونو ته کېدای سي هغه معرفي سي بعضې نور ټولنیز فعالیتونه دي کېدای سي په هغو کې دخیل سي او یوه ډیره ښه بدیله لاره سپورت په فعالیتونو کې او تداوي سوی معتاد شاملول دي دې لپاره چې دی هم خوند واخلي له ژونده هم په سالمو مسایلو مصروفه سي یو کس که هغه لیک او لوست کولی سي مطالعه کولی سي کېدای سي د کتابونو په مطالعې وخت تیر کی او له دې لارې هغه لذت چې مخکې د مخدره موادو له کارولو اخیست له دې لارې واخلي
د افغانستان په جنو سیمو کې داسې کورنۍ شته چې ټول غړي یې په نشو اخته وي که د یو معتاد علاج وشي او بیرته کور ته ولاړ شي ممکن بیرته معتاد شي په دې صورت کې څه کول پکار دي
اړینه ده چې کورنۍ ټول غړي تداوي شي خوشبختانه موږ ډیر داسې پروګرامونه لرو چې په هغه کې د کورنۍ ټولو غړو ته تداوي برابرېدای شي موږ د تداوي مختلف ماډلونه لرو په یوه بڼه کې کولی شو خپله خدمات د ناروغ کور ته ورسوو په عین حال کې بعضې داسې مراکز لرو چې د زنانو او ماشومانو لپاره دي او ځینې نور د نارینه او غټانو لپاره
تر درملنې وروسته د محتاجونو د کورنۍ د مسؤلیتونو په اړه مو له ډاکټر منصور ارشاد سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوره ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید معتاد وي او ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج کوي جاوید بیرته د پخوا په شان عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید اهمي کورنۍ خوشاله وي یوه شپه د ډوډۍ خوړلو پر مهال ناڅاپه جاوید مرور کیږي او له کوره وځي مور یې تر یوه کاله پورې وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نسي پیدا کولی دا چې جاوید ولې له کوره ووت او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
خزه جاوید چیرې ده
جاوید خپل کوټه کې دی
ورته وای چې ډوډۍ ته راشي دی ول شپه ورس په کوټه کې وي
سم ده ورته و به وایم جاوید او جاوید
bale more څه وای
مور دې قربان سه ډوټي تراسه
سماله مورې دادا رازم
خزي جاوید تلک اله چیز ګټ نه وکړي بیا مغه دې هغه خو نه دي
دادا مورې راغلم
راځه بچه اته د سفخان سر تک شنه
سماله مورې دادا کینما
جاوید مونږ تاسو سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ ته خو بیا هم هغه پوډری
ولی پلار څنګه وکړه
ټول ورځ لکه ملنګ په کوټې نه وتلې سړی لږ له کوره راوځي او دې خو اخو وګرځي ستا خو سم ټول خوینه دې پوډری دي
ته یې کوټه څه کوي چاته خو zarar نه دی رسیدلې په خو په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم و چې په کور کې ناستې او موږ ټول ورسره خوشاله یو ته وایې چې ولې د باندې نه وځې د باندې به نو څوک یا بیرته په خوانی ملګر ته ورسي
پلار درې څوم ورته چې ته ماته پیغور راکې او پوډری راته وې بس دې نور داس پکاوه نشم زغملې
خیر دې زویا پردای سره خو نه دی خپل پلار دې یو خبره وکړه بیا کړه
مورې دا یو ځل نه دی په هر خبره کې پوډری راته وای تو وایا زه درچا کم يم او چاته می څه ضرر رسیدل ده ها زنور داس پکاوه نشم زغملې دا کور نه دی سم زندان دی زندان زنور په دې کور کې نه اوسېګم
والک و درې ځه زما خبره خو واره په دا تور شپه چیرته ځه
هر چیرې چې زم زم هغه زما کار دی زنور لاړم
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه
او سړی ته ولې هلک تار ورته پوټرو پیغور ورکوې اوس خو شکر دی جوړ سو دا ستاسو ر ښایي چې ځوان هلک تار ور پیغور ورکوې
نو دا خو رښتیا وایم
تا خو هم پخوا سود کوه که تا ته څوک سود خور وایي خوا دې نه بدېږي
بس د ښځې اسام مه راخرابه وه پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې ه په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ ډاکټرانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایې ډاکټر صاحب اجازه ده
رازا خورې رازا
سلام علیکم ډاکټر صاحب
وعلیکم سلام رازا پرغه چوکې کینه
شسمه ده ډاکټر صاحب دا وکښم
خا خورې او څه مشکل لري
ډاکټر صاحب ستاسو په یاد چې زما د متازو علاج تاسو په چپخانه کې وس
او ستاسو می یاد دی جاوید یادوي
هو جاوید یادوم
ولی خدای دې خیر کی په جاوید څه شوی دی
جاوید زوی می بیرته په نشو اخته سو
ولی څنګه بیرته په نشو اخته شو
پلار به کله کله په جری ورته ویل اخر یې وش په زړه تنگ سو پلار ته ویل چې ته ولی ماته د پودر په غوړه راکوي بس هغه وچل کور و وته بیا را نغی
یاره دا خو ډیر بد کار شوی دی ها بیا څه وشو
ترې و مې شمونډ او ستې او رسته مې پیدا کړ ګورم چې په چټل لستی کې ناشته او بیا هم هغه غم لړلې پودر سکوي
اوف بیچاره څومره خ جوړ شوی وو خا نو څه ویل
ډیر زری می ورته وکړ چې نشه پرېږد او کور ته راس خو زما خبره یې ونه منله ډاکټر صاحب اوس یو چاره را وشه چې زوی می نشه پرېږد او بیرته کور ته راس
خورې په دې کار کې تاسو خپل ملامت یاست ما خو تاسو ټول ته وویل چې جاوید ته به د پخوانی نشي پیغور نه ورکوي تر یو وخت به هر ناز منای او خوشاله به ساتي
ما خو خوشاله ساته خو پلار خیال نه ساته څو واره مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه ځوان دی بد یې ګڼي خو د زما خبره نه منله خیر اوس یو چاره را وښیه
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي
ډاکټر صاحب پلار یې کله دا کار کوي هغه یو کبرجن او ستمبه سړی دی که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی
بله چاره نشته موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټلې سر نه وایم بیخي بله چاره نشته په زور د معتاد علاج نشي کېدی موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بیرته په نشو اخته کیږي
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوروی سرمایه.
دختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجود.